افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې لري. خزل لپاره نیمنړی او اساسي بشري حقوقو خو پایل دې سات په خبرونو کو. د افغان خزو او جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وای د خزو پر سنگار خون له طالبانو بندیز د هغو خزو لپاره یو بل مهم کاری ځای لمنځ وړي چې د خپل کورنیو د نفقه برابرولو لپاره زیار باسي. میرمن اميري پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي له کوره بهر د خزو لپاره د محدود ځایونو په لړ کې دغه بندیز یو بل ځای هم بندوي او افغانستان په یو بیرحم او پنړی کې په یو ډیر منځوي شوی ځای بدلوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن الامنکر وزارت له خوا د سرطان په دریمه په یو صدر شوی مکتوب کې په کابل او ولایتونو کې د ښځو سینګار خونو ته یو میاشت د اسد میاشتې تر دریمې پورې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سینګار خونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د اسد له دریمې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خوني یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په دغه نوي بندي سره به په ټول هیواد کې شاوخوا 2000 سنگار خوني وتړل شي او شاوخوا 5000 خزي به خپل دندې له لاسه ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ د خزو د حقوقو مشره دربار وایي لزدک سره د طالبانو د جګړې اغیزې به پر څو نسلونو سیوري وغوړوي. نو وړي پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې له طالبانو سره په بند کې د زده کړو فعال متی الله ویسا ته په اشاره وویل چې نو وړي له څه باندې دریو میاشتو راهیسې زنداني دی خو جرم یې څه دی چې دربار وایي د ویسا جرم دا دی چې په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې هڅه کوله چې هر ماشوم زده کړه ترلاسه کړي. د قلم لار ټولنې مشر او د زده کړو فعال متی الله ویسا د مارچ په 28مه په کابل کې ونیول شو او طالبانو نوموړی تورن کړی چې خپل سري فعالیتونه سرته رسول. په عین حال کې د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي سازمان یونسکو هم پرون په یو ټویټ کې وویل چې له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو د راګرځولو ځپونکې پرېکړه په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه وړي او زیاتوي دا هیواد د لوستو ښځو د یو نسل د له لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دی، هغه چې د افغانستان یا د بل هر هیواد د پرمختګ لپاره ډیر مهم دی. د چین بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان بانک کنګل شوي شتمنۍ بیرته افغانانو ته ورکړي. دا خبره د دې وزارت ویان وانګ وین بین پرون چهارشنبه په پیکینګ کې خبرلان ته وکړه. ویل چې متحده ایالات باید پر افغانستان لګول شوي یو اړخیز بندیزونه هم لرې کړي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې نوموړي د کومو یو اړخیزو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. د 2020 کال له دوبی رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک و میلیارډ ډالر شتمنۍ چې د امریکا د فدرال بانک په زیرمو کې و کنګل کړي و. وروسته بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن د یوې پریکړې له مخې د کنګل شوو شتمنیو نیمایي یعنی 3.5 میلیارډ ډالر آزاد شو او په سویس کې د افغانستان لپاره د امانت یو صندوق ته ولېږدول شو. د نړیوال اټومي انرژي ادارې پرون چهارشنبه غوښتنه وکړه چې د ادارې څارونکو ته د اوکراین د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو په نورو برخو کې د پلټنې اجازه ورکړل شي تر څو د هغو ادعاو سپیناوی وکړي چې وایي په سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي وسیلې ځای پر ځای شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي روانونه یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې روسیه په پام کې لري چې تر خپل ولکې لاندې د تاسیساتو کې لمسوونکي اقدامات وکړي او د اوکراین پوځ وویل چې چاودیدونکو وسلو ته ورته بهرنۍ وسیلې د تاسیساتو په چت کې ځای پر ځای شوې دي. د نړیوال اټومي انرژۍ د ادارې مشر رافایل ګروسي پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې پلټونکو یې د دغو ادعاو پر اساس د دې تاسیساتو ځینې برخې کتلي خو ماینونه یا نورې چاودیدونکي وسیلې نه دي موندلې. هغه زیاته کړه څارونکي غواړي چې ورته د درېمې او څلورمې اټومي بټیو له چتنو څخه د کتنې اجازه ورکړل شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم وخت وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مول دي خبرونه ډیر برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د بریتانیا دفاع وزیر وايي په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونو وژنو د اداو په اړه په خپل وخت توګه څېړنه کیږي. د بریتانیا ځانګړي ځواکونه تورن شوی چې په هلمند ولایت کې د خپل پوځي ماموریت پر مهال زګونه کسان په ناقانونه توګه وژلې دي. تفصیل په دې راپور کې
د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس وای په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو د ناوړه کړنو په اړه څېړنې چې 13 مارچ میاشته کې پیل شوې وې اوس اساسي پړاو ته رسیدلې دي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلي والاس دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د بریتانیا پارلمان ته په لیکلې وینا کې کړې او هغه منلې چې څېړنه د دوی پر ځانګړو ځواکونو د پوره شوو تورونو په تړاو ده. د څېړنې پر مهال د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ موده کې د بریتانیایي ځواکونو یو شمېر عملیات او پر مهال د بریتانیا د پوځي پولیسو لخوا ادعا شوې سرغړونې ارزول کېږي. دا څېړنه د یو لوړ پوړي قاضي چارلز هادون کیف لخوا مخته وړل کېږي او هغه پخوا ویلي ښه ده چې سرغړونې لوړ پوړو چارواکو ته ورسول شي او هغه کسان چې کومه تېروتنې نه ده کړې له تورونو خلاص شي. د هلمند یو شمېر اوسېدونکي د دغو څېړنو له پرمختګ هرکلی کوي او وایي دا به د قربانیانو د کورنیو درد راکم کړي. د هلمند د مرکز لښکرګاه دو اوسېدونکو محمد رفی بختیار او محمد ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د چنن سبا دا موضوع ډیره ګرمه ده او د برتانی حکومت دا ویلی دی چې موږ هغه خپل عسکر چې په هلمند ولایت کې په افغانستان کې او په هلمند ولایت کې بیگونه افغانان په شهادت رسولی دي او د هغو سره جنایت کړی موږ ټول افغانان د دغه سي یو اقدام هرکلی کوو او ټول هغه کسان هر هغه څوک چې ظلم کړی جنایت کړی بیگونه افغانان په قتل رسولی دي باید هغه محاکمه سي.
دا محاکمه په نړیواله سطح باندې وسی زه په دې باندې باوري یم چې خلکو ته به په یو ډول باندې حکم رسېدلی وي او بیا په نړیواله سطح باندې که کوم داسې پوځي هدف ته دوی استول کېږي او هېواد ته بیا به دوی زړه ښه نه کړي چې په نورو هېوادونو کې دغسې جنګي جنایتونه وکاروي.
تر دې وړاندې په هلمند کې د برتانوي ځواکونو لخوا د وژل شوو افغانانو د کورنیو ځینو غړو هم له ازادي راډیو سره ورته خبرې کړي او ویلي دي د بریتانیا حکومت باید زیانمنو شوو کورنیو ته غرامت هم ورکړي. د بریتانیا د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې ښایي د بریتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ موده کې شاوخوا 80 افغانان له محکمې پرته وژلي وي. د ورځپاڼې دا خبرې د قربانیانو د کورنیو د مدافع وکیلانو په حواله کړې ده. په ادعا شوو تورونو کې ویل شوي بریتانوي ځواکونو به د شپې چاپو پر مهال ځینې کسان له توقیف وروسته له کورنیو لرې کول او بیا به یې د ولاسي ماین یا کلاشینکوف د لرلو په پلمه په ډزو وژل. ګارډین لیکلي ویل شوي چې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری افغانستان کې د شپږ میاشتني ماموریت پر مهال په یوازې سر 15 افغانان وژلي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال پوځي ماموریت د یو شمېر نورو غړو هیوادونو سرتیری هم دغه هیواد کې په جنګي جنایتونو تورن شوی دی. له دې ډلې په استرالیا کې یوې څېړنې ښودلې چې د دې هیواد سرتیرو په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بریتانیا دفاع وزیر تایید کړ چې په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونه وژنو د اداو په اړه خپلواکه څېړنه پیل شوې او اساسي پړاو ته رسېدلې ده. پر همدې موضوع اسدالله لودین د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت له ویاند اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د بریتانیا د پوځ دغه څېړنه به آیا نتیجه ولري؟
کوم هیوادونه چې په افغانستان کې په د تروریزم په مقابل کې په جګړه کې بوختو په ځانګړي ډول د بریتانیا یا انګلستان هیواد او د هغو د ځانګړو ځواکونو د خوانه چې کوم د جګړهییز جرمونو مرتکب شوي دي د دې پاکله باندې چې کوم پلټنې اوس پیل شوي دي دا ګوایي د دې ورکوي چې دا هیواد تر اوسه پورې هغه کنوانسیونونو او هغه تړونونو ته چې د جګړهییزو قوانینو پاکله باندې لاسلیک شوي دي او نړیوال باور لري هغې ته هوډمن دي او غواړي چې هوډمن واوسیږي او هغه کومې پایلې چې به د تحقیقاتو بنسټ باندې رابرسره کېږي د هغې په بنسټ باندې به هغه کوم څوک چې مسؤولي خپل مجازات به ګوري. یعنی په ټوله کې دا یو خدریز ده چې خپل هغه ووټ ته دو وفادار پاتې کېږي چې د جګړهییزو قوانینو په حکله باندې او هغه افراد او اشخاص چې بیا د هغې نه سرغړونه کوي او جنگی جرمونه کی د اغو د مجازات لپاره یو سری زده.
شنوار سیبل پوزی پلاوا د لویدیزو هیوادونو ځواکونه ښه روزل شوي دي، د جګړې اصول هم ور معلوم دي. ولې فکر کوئ دوی د جګړې په ډګر کې ناقانونه وژنې ترسره کوي؟
هر څونه چې روزل شوي متاسفانه د جګړې په حرازي کې دا ناخوالې رامخته کیږي. ولې دلته خبره دا ده چې یو تعداد جګړه ییز جرایم صحونی چې یا د کوردیناتو د غلطېدو په بنسټ باندې یا د دښمن د پټنځای په داسې ځای کې چې هلته عام خلک یو بېګناه خلک یو ملکی خلک یا نور داسې دلایل او یو د دې قصدي بڼه ده چې یو تعداد متاسفانه د بعضې رواني تکلیفونو نه بعضې نورو ناخوالو نه چې هغو متاثره یي دا باعث کیږي چې هغو قصدن داسې جرایم وکړي. نو په ټوله کې د دې خبره چې په کومو هیوادونو چې په افغانستان کې ښکېلو د دې پاک لبانې چې پلټنې کوي او پرته د شکه چې په افغانستان کې جګړه ییز مجرمین د دې تر څنګ چې په بهرنیو ځواکونو کې وو پوځي ځواکونو کې وو متاسفانه چې د افغان وسلوال په پوځ کې هم موږ ځینې داسې کیسونه لرو چې په هغې کې ځینې افغان وسلوال پوځ هم مجرم ثابت شوي دي او یا اتهام د جګړه ییزو جرمونو ورباندې شته دی.
او شینوار صاحب، نړیوال ځواکونه نږدې شل کاله افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هڅو بوخت وو، ولې فکر کوئ له دغې شل کلنې مبارزې سره سره افغانستان نه لا هم د ترهګرۍ د ګواښونو ویره په خپل ځای ده؟
کومه جګړه چې په 2001 کال کې د تروریزم په مقابل کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړې په بنسټ باندې د ټولې نړیوالې ټولنې په حضور باندې په ځانګړي ډول د ناټو په حضور باندې پیل شوه، متاسفانه چې دغه د تروریزم سره جګړه په 2021 کال کې پرته د کومې پایلې نه، پرته له دې نه چې هغه تروریستي ډلې چې په سیمه کې فعالیت درلوده د هغو د منډړونو نه دا جګړه په یو مرموز ډول باندې تقریبا په افغانستان کې پای ته ورسېدله. ولې هغه تروریستي ډلې چې هغه په داخلي کچه وي که په منطقهي کچه وي او که په نړیواله کچه وي، هغه 22 شبکې فعالیتونه په افغانستان کې دي او مراکز یې په پاکستان کې دي.
د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت له ویان اجمل عمر شینواري سره د په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جنایتونو د ادعاو د څېړنې په باب مرکه وه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځه په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
لا کریزو لکادمیکا او کله شالان دوختان او کله بچکی قطا کی لاغت به بل اخسان دره و کومه شه دا غشان بنچه ویدی په واده کې تخوان نه دی پاتې هیڅ کوم په دغه نه ویچ و در واده دی حتی په دغه باندې څوک مون نه پیږي کوجه نو یو لار لا کرا لازم شته کنهشته دی وین
لاست دا وتل په سر دروغ د شامل کی بسم الله قدم پورو د شامل کی
د یو مېرمنې غږ مو واورېدی چې ویلې له کله نه چې په ودونو کې موسیقي بنده شوې دوی ته د خوښۍ مراسم بې خونده شوي دي. د دې مېرمنې په څیر ګڼ شمېر نور کسان هم د طالبانو د حکومت لخوا د خوښۍ په مراسمو کې پر موسیقي باندې له بندیز څخه شکایت کوي. وایي حاکم نظام له دوی څخه هغه کوچنۍ خوښي چې په ودونو کې سایل و ساز و هغه هم اخیستي.
شاملنګي کډي بار د بیه واد شاملنګي سمیرات قافي.
قدرمن دوستانو، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمه کې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د ټولو خلکو په ژوند کې په تیر بیا د میرمنو په ژوند کې په خبره ډیر زیات منفي بدلون راغی. له دوی څخه اساسي او لومړني حقونه یو په بل پسې واخیستل شول، لز دا کړو معنی شوي کاری چاپیریال ور باندې قید شو، بلاخره په کور کې نول شوې. له تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او په لرې واټن کې له بې محرمه سفر څخه را وګرځول شوې. په دې وروستیو کې دوی ته په ودونو کې په موسیقۍ هم بندیز ولګېده. د وردګو اوسنکې ماریا وایي دا چې په ودونو کې موسیقي نشته، دوی او میلمنو ته یو ډول بې خونده شوي دي.
طالبان لپاره تګ باندې اول چې کله طالبان نو ساز او سرود یې په هوټلو کې د نرینه وو طرف ته بند کړله، خو څه هم د ښځینه وو هوټل ته هنرمند نه شوای راوستل کېدلی. خو بیا هم حداقل هغه دیجی او د شایان وو، نو دا یو دوه هفته درې هفته کم او زیات چې کېږي د ښځو طرف ته یې هر څه بند کړي دي. نو د واده کوم خوند چې وو هغه بیخي نه بای نه تللی دی. په واده کې اوس هېڅ معنی نه ده پاتې. که چېرته د واده خبر هم شي، بیخي د چې کوم چا په زړه کې کوم هغه نه پیدا کېږي چې دا واده ده یا که څه دي. په هوټل کې مخکې به چې و د ښځو طرفو ته به د ناوې مراسم ډېر اوږده وو، درې څلور رقم ته رواجونه به په ناوې په زوم باندې پیل کېدل، چې په هغو کې به هر یوه ته بېلابېله سندره وه، مثلا لکه د نکریزو، لکه د نکاح او کله شال انداختن او داسې، او د کیک کله به چې کیک قطع کېدل هغو ته به بېله سندره وه. کومه شی ده هغه شان بند شوي دي. په واده کې هېڅ خوند نه دی پاتې. هېڅ څوک هم په دغه هغه نه وي چې در واده دی. حتی په دغه باندې څوک مونه پوهېږو چې ناوې لاړله که راغله، زوم شته که نشته. دی مراسم بیخي بېخوانده شوي دي د واده، لکه دی چې کوم څه ویلي دي چې هلته به داریه مثلا دس شیان وي، هغه هم هېڅ شی نشته دي. حتی ډول او دغه کوم شی چې دي موږ ملي رسم رواج و دایم بند کړی دی. تا هېڅ څوک هم اوس نه غواړي چې په هوټل کې کوم وعدونه وکړو، ځکه چې په کورو کې م هر څه بندي. داسې نه ده لکه چې زه وایم چې په کور کې د اجازه شته، په کورو کې م هر څه بند شوي دي.
میرمن وږمه سعادت وایي چې د طالبانو حکومت د په ودونو کې د موسیقۍ د بندیز پر ځای د هغو نامناسبو دودونو مخه ونیسي چې له امله یې ټول عمر ځوانان ښه ورځ نه ویني، لکه په بدو کې د جلۍ ورکول، بدل کول، لوړ ولور اخیستل، بې ځایه مصارف کول او دې ته ورته نور دودونه چې په عامه خبره له آدم څخه نیولې تر دې دمه د ګڼ شمېر افغان کورنیو ژوند ورتریخ کړی دی. له هغه سعادت سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو. په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې درته وایا تر کومه ځایه چې د تاسو په یاد کېږي په ودونو کې به له څه ډول موسیقي نه کار اخیستل کېده؟
ودونه البته مخکې د دې نه چې حکومت تغییر وکړي، یعنی په افغانستان کې ډېر د پخوا د څه وخت نه چې زموږ یو تاریخ د افغانستان دی، نو ودونه په همدغه ساز و سرود باندې ښکلېږي. یعنی صحیح ده، ډېر زموږ ودونه یعنی د ډېرو پخواونه هم د نارینه او د ښځې جدا وي، اما دونه پابندي نه و چې ساز و سرود نه وي. نو دا خبرې پکې نه وي. ډېر خلک ډېر پلانونه نیول، حتی و ورځې و شپې ښځې به کېناستل، ښځې به دایرې وهلې د شپې حتی تر سهاره پورې. د نکریز شپې به یې تجلیلول او هغه نکریز شپه هم به په ساز سرود به یې ښکلول، په سندرو به یې ښکلول. نو ودونه چې دي، ودونه البته ټول ښکلا یې په همدغه ساز سرود کې دي. ساز سرود د خلکو د خوشحالي یو تصویر دی چې دغه ودونه ته هغوی څومره خوشحال دي.
بله، که داسې په واده کې ساز سرود ونه اوسي، د تاسو په نظر له یو ختم خیرات سره به فرق په څه کې وي؟
والا باید په هر څه کې فرق وي. باید پوه شو چې کوم ختم او خیرات دی او کوم واده دی. صحیح ده، په واده کې ها مثلا د شکر گزارۍ د پاره چې په حیا، په عزت، په آبرو یو جنه یو الګ سره نکاح کوي، چې نکاح یعنی یو حلال طریقه د یو ځای کېدو دی، نو دوی نکاح کوي. صحیح ده چې دوی د پاره دوی کولی شي ختم هم وکړي، مګر ختم بیل یو ځای لري خپل، کولای شي هم ختم وکړي او هم یعنی مثلا خپل د واده تجلیل هم وکړي. مګر ختم خلک چې کوي اتمن با د واده نه د شکرګزاري د پاره کوي، مګر خپل دغه واده ورځ چې دی یا مثلا دغه نکریز شپه چې دی، دا اصلا ښکلا یې په همدغه ساز و سرود کې وي. او کله چې ساز و سرود نوی نو دا خوازی خبره ده چې اصلا فرقی نکی چې دا ختم دی دا محفل دی واده دی او یا هم دا خدای نکی او غم خبره ده. نو غم و خوشحالی دا خو واضح خبره ده چې فرق لري.
بله
نو خوشحالی چې بیا من خوشحالی کې بساز سرود وي
په دې ورستیو کې دی اوسنی حکم نظام لخوا ویل سوی چې په هوټلونو کې دی ساز و سرود نه وي. البته د نارینه په برخه کې خو د نظام د بدون لپاره د خبر نه وخو زنانه برخه به یو څه درلودل غ د ناوې کوم مراسم چې ورته پر ځای کیږي مثلا نکریزه پلاس باندې کیږي او زومره دی ولته دریږي ځینې خاص سندری دي دغه به وي. مګر نن سبا امغان په میرمنو باندې باندې سولیدا به څومره بد تاثیر وکاندي؟
متاسفانه د حکومت د شروع نه هم دغه پابندیان په خزو باندې لګول شوی او رورو حتی د هر هغه وړوکی خوشحالی هم چې هغوی لري هغه ورنه اخیستل کیږي. یعنی فکر وکړئ یوازې دا لومړنۍ پابندي نه ده چې په ښځو باندې کیږي یا مثلا د افغانستان په خلکو باندې په خصوص په ښځو باندې کیږي. هر ورځ یو نوی خبره وي یو نوی پابندي وي چې دغه پابندیانې کاملا د ښځې روح وژني. اصلا زه فکر کوم چې رو رو د افغانستان ښځې به حتی د ژوند نه هم همداوس هم اگر چې دلسر دي رو رو به د ژوند نه مکمل دوی دلسر شي ځکه چې د ژوند اصلا هیڅ یو وړوکی خوشحالۍ هم هغوی ته نه پاتې کیږي. حتی مخکې دوی چې مثلا د ورور واده وي یا مثلا د زوی واده و د لیور واده یا داسې یو نږدې کس واده وي دوی به خوشحالي کول. دوی به حداقل دغه د شپې دا جنکیانې کېناستل یو دایره به یې وهلو یو ساز و سرود به و یو خوشحالي به و د دوی دا ډېر یو وړوکی خوشحالي دی. مګر هغه یې هم ورنه واخیستل شو. نو فکر وکړئ دا به د ښځو روحیه څومره ضعیفه کوي او ښځې څونه د ژوند نه دلسرده کیږي او څونه د ژوند نه لرې کیږي. نو هغوی باندې کاش چې هغوی ته دغه نور خوشحالیګانې یا نور حق و حقوق د ښځو چې وی هغوی ورته ورکول کېدو نو بیا که دغه ساز و سرود پکې نه وای هم فرق نه کولو. مګر متاسفانه د ښځو په برخه کې فعلا په افغانستان کې یوازې دا نه دی چې ودونو کې هغوی باندې ساز و سرود بند شوي. هغوی همدا اوس د تعلیم چې د هغوی شرعي حق دی هغوی د تعلیم نه برخمن نه دي. هغوی بیرون کار نشي کولی. هغوی اجتماعي برخو کې هغوی سیاسي برخو کې اقتصادي برخو کې اصلا ګډون نه لري او ورته اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی باید پکې سهم ولري. او به د هغې نه کرا شو مثلا هغه ښځو ته چې په دې برخو کې یعنی دخیل نه دي او نه غواړي چې دخیل وي یا غواړي چې دخیل وي اجازه نه ورکول کېږي نو نور دغه د کور ښځې چې دي دوی ته حتی د پارک د تګ حق نه ورکول کېږي هغه اجازه نه ورکول کېږي یا مثلا بې د محرم نه هغوی د کور نه نشي وتلی سفر نشي کولی. نو دا یو پابندي نه دی که مونږ یې حساب کو شاید د دې نه کتابونه ولیکل شي چې څونه پابندیانو په ښځو باندې فعلا په افغانستان کې شته دي او څونه هغوی ځورېږي د دې هر پابندي او هر مشکل چې دوی ته دوی مخامخ کیږي ورسره یا دوی باندې دغه بندیزونه لګول کیږي د دې بندیزونو د وجې نه دوی چې څه مشکلات سره مخامخ کیږي د دوی روحیه څومره ضعیفیږي او څومره د دوی ژوند باندې تاثیر کوي او د دوی اقتصاد باندې هر څه باندې یعنی د دوی اصلا هغه د ژوند پوره حق او حقوق د دوی نه اخیستل شي. ارزو مې دا دی چې دغه حکومت چې فعلا شته دی یا دا نظام چې فعلا شته دی هدا قل دې ته توجه وکړي او خلک د دومره نه زوري هغه عمره چې دا خلک مستحق نه دی. یعنی زمون خلک ډیر زوري دي ډیر زیات زوري دي ډیر ځوانان د لاس ور کړی شاید ډیر کم خوشحالیانی دوی ته پاتې وي. دغه هر کورنۍ چې تاسو افغانان ګورئ د څه کورنۍ به تاسو پیدا نه کړئ چې د دوی نه یو عزیز شي چې وي دي. مګر دغه وړوکي خوشحالیانی چې د دوی دي هدا قل دوی دی ورنه نه مګر کدوی رو رو دغه خپل پابندیانی زیات کړي او د ټول زرونه مات کړي نو دوی د خلکو په زړونو کې خو به هیڅکله ځای ونه نیسي حتی دا چې خلک به د دوی نه همیشه نفرت هم ولري.
بله ډیره زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه هم
د قدم په ګرد دلګي پلوونه شانندانې پلمنا شي زرغونه شانندانې
د قدم په ګرد دلګي پلوونه شان د اکثر کسانو په باور د خلکو په شخصي مسایلو کې مداخله کول چې یو کاری هم امدا په ودونو کې د موسیقي بندول دي د حکومت او ملت ترمنځ واټن زیاتوي. میرمن قمر نیازی چې یو عمر د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې وایي چې د طالبان حکومت له افغان میرمنو څخه ټول هغه حقونه اخیستي چې د اسلام دین ورکړي دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
لکه څنګه چې ودونه زمون سنت طریقه ده او په سنت طریقه کې دا راغلی ده چې تاسې کله د بل لور خپل کور ته په نکاح باندې راولئ نو ولیمه جوړه کوي، یعنی خلکو ته یې ډوډۍ ورکوي، ولو که شوروایي ولو که هر څه، ټول ماجتوال هغه ټول د منطقې خلک باید خبر سي چې تاسې د بل لور راویستې ده او په نکاح مور داخل شوی دی، تاسې کور ته راغله. نو دغه د سنت طریقه چې کله ترسره سوې ده د مغه وخت څخه خوښي دلته په نکاح کې څرګندېږي او د خوښۍ مراسم نیول کېږي. دغه د خوښۍ مراسم هغه وخت کې هغه د پوست څخه به جوړېدله، مونږ دریا به ورته ویل، زیر بغلي او داسې طریقې مختلفې وې، خو دغه شی به غږول کېدله او ټول خلک به خبر سو چې هغه د خوښۍ ډول ده او هغه کور ته نکاح ترسره سوې ده. نو فرهنګي لحاظ څخه ورته وګورو، هم افغانان همیشه خپل د خوښیو په محفل کې داسې یو ډول سازو سرودو ډولو دریاو دا هر څه کړي دي. د ښځو یو اصطلاح هم دا وایي، مرده کتګریان و آروسی کتې ډولو سازو سرنۍ. نو دغسې یو اصطلاح په فرهنګ کې سته. نو دقیقا د خوښۍ احساسات او جذبات په همدغه باندې بیانېږي. دیکه کوم د سی ممانعتونه نه فرهنګي مول لرو او نه هم شرعي لرو.
په دې ورستیو کې لګانو نورو محدودیتونو سره چې پر میرمنو باندې اره ورځ لګیږي، یو خبر دا سوې ده چې له دې ورسته دې په ودونو کې په خځینه برخه کې هم سایل او ساز او ساتیرۍ نه وي، ګرچه دې نارینه په برخه کې په هوټلونو کې خودی طالبانو لره تک سرسم بند سول، مګر د ښځو په خوا کې به ځینې هغه د هر قوم دوت ته اړوند سایل کېده، خو اوس په هغه باندې بندیز ولګېده. دا تاسې څومره فشار ښځو باندې ګڼئ؟
دقیقا دا خو یو هغه ده چې یو ممانعت چاته د شار په منځ کې جوړ کړي یا د ملک په سطح وضع کې، یو هغه ممانعت ده چې د کور دننه دي ورته منع کړله یا دي ورته موقع کړله. داسې یو ممانعتونه چې بیخي شخصیت ته داخل سولې، بیخي کور ته داخل سولې، په کور کې ته ورته قانون وضع کوي، د کور منځ کې د ملک په سطح قوانین وضع کړه، د ملک په سطح دي هغه فیصلې وکړلې چې هغه نړیوال در سره نه مني، تر نن ورځ پورې ته نړیوال مشروعیت پیدا نه کړل، بولي مشروعیت نه لري. په دغه دلیل چې ته حقونه حق قوانین وضع کوي، هغه قوانین وضع کوي چې د بشر د حقونو خلاف ده. نو د ملک په سطح خو دې وضع کړل، په هغه د زړه سور نه سو اوس د کور دننه راته راغلي، په ښار کې دننه خو دې قوانین وضع کړل، الکان دې پرې نه خودله، سلمانیان دې بند کړل، انجینې دې خز دې د مکاتبو څخه ودرول، بیا دې په ښار کې دننه په پارکونو کې دې پابندیانې ولګول او په نورو مراسمو کې دې پابندیانې ولګول. بل اخره اوس نو د کور دننه مې راغله چې په واده کې به هم ساز و سرود نه کوو. ولې ته یو دلیل خو وایه چې یا شرعي دلیل یا فرهنګي دلیل، خو هم په شریعت کې مې مخکې اشاره وکړه چې د شروط څخه دغه سنت طریقه کې خوشحالي سوې ده، او هم فرهنګي لحاظ باندې دا زموږ حق ده چې موږ خپل خوشحالي څرګند کړو، موږ خپل جذبات شریکو، موږ خپل خوښي شریکو کړو، خپل د دوستانو سره د فاتحه خانه او د واده د کور فرق په دغه کې ده چې دغه خوښي پکې. نو دا دقیقا یو ډیر هغه د انتها درجه دغه ته دوی رسېدلې دي، وحشت ته او بالکل عقب نشینی ته او بالکل کمونی اولیه تک ته، یعنی په هغه کمونی اولیه کې به هم دغسې نه و لکه چې دوی اوس داسې قوانین وضع کوي چې بیخي خوښۍ مې څرګندوي خپل په محفل کې، خپل په کور کې. دا خو بیخي غلط کار ده، غلطه طریقه ده. دوی نه پوهېږم چې دوی خپل دغه وړتیا نه لري چې دغسې مسایل تحلیل کړي چې دوی دغسې قوانین وضع کوي، او که دوی ښه مشاورین نه لري ورې داسې قوانین وضع کوي چې هغه خلاف د سنت، خلاف د فرهنګ، خلاف د بشر. دا ټول مخالفتونه دي چې دوی د ځان څخه ښیي، دا تلپاتې نه ده د دوی بقا.
بله واده کول خو طبیعي خبره ده چې په ژوند کې یو ځلی او هر ځوان هڅه کوي چې واده ډیر ښه واده واوسیږي، میلمانه یې خوشحاله واوسیږي، د میلمنو یې وخت خوښ تیر سي. کله چې دغه د واده د یوې برخې خوښي دوی ورناخلي چې ساز و سرود بنی او په چپه خوله به ټول ناست وي، څومره د حکومت او د ولس ترمنځ فاصله نور هم زیاتیږي؟
دقیقا دا ډیر غټ واټن پیدا کوي د خلکو د حکومت ترمنځ. د کور دننه که کوم د کور مشر کوم څه شي باندې د خوښۍ په محفل کې کوم نظر برازي، لا په ډیر احتیاط باندې خپل نظر وړاندې کوي. چې فرض مثال که ووایي چې دغه ورا پسې مونږ فارسي زبان خلک شارګشت ورته وایو، مونږ ورا ورته وایو چې دا ناوې پسې زونه مې راولو. په دغه وخت کې دا د کور مشران اکثر کوشش کوي ځوانانو ته داسې سیاوه کې چې لږ زره په احتیاط موټر وچلوي، یا لږ زره پام کوي، یا لږ زره دغه په دومره آرامي ورته وایي چې ودرېږي چې دغه ځوانان خفه نه شي، ودرېږي چې دغه ځوانان دلته رابلل شوي دي، هغوی هسې نه دي راغلي په دغه خوښۍ کې موږ سره شریکېدلو ته راغلي دي چې موږ سره په خوښۍ کې شریک سي. نو طبعا دا که د یو د حکومت د خوا څخه داسې یو په داسې یو وخت کې په داسې یو حالت کې په داسې یو جذباتي وختونو باندې ممانعتونه لګول کېږي او قوانین ورته وضعه کېږي، دا دقیقا دردون کیده او د نه منلو وړ ده. یا بدای چې هغه قوم با وجود دی چې بیخی مجبور دی اطاعت کوي او عقده بنسي، واټن به د دوی ترمنځ او د دولت ترمنځ پیدا کیږي، او یا به نو دای چې هغوی به ورته عقده نسي او منتظر به وي چې څه وخت قدرت په باندې لاس په باندې بریږي او قدرت په باندې پیدا کړي تر څو په باندې حمله وکړي، خپل د ځان دفاع وکړي. او دا دفاع د هر انسان حق ده. دغه خپل ډول تعرض ده، اما دننه په کور کې چې ماته دننه په کور کې مې قانون وضع کوي، دا یو ډول اما په شخصي حریم کې دخالت ده چې راغلی یو دخالت کوي. اما د کور دننه ماته وایي چې ته خوښي مه څرګندوه، ته ساز و صحبت مه کوه چې تا واده کړی، ولې ته څه دلیل لرې؟ ته عاد اقل هغه دلیل خو دې راته ووایه، قناعت کننده یې چې ماته قناعت راکړه. دا خو د کلو څخه دغه اصطلاح ته راسو، د ښځو اصطلاح ته وایي از بابا دم تاییدم اینه می رواج است. چرا؟ به چی دلیل؟ دلته ډیر دغه قوانین دردون کی دی، زورون کی دی، وطن خو پرېده، حتی نفرت پیدا کیږي د خلکو د نظام په مقابل کې.
اغلی نیازی، تاسو ته د افغانستان د خلکو اقتصادي حالت معلوم ده، له دې اړخه هم دوی په ډیر مشکل سره د واده پیسې برابري، بیا نو خرید کوي، ناوې ته جامې اخلي، سره زر اخلي، خلکو ته د ډوډۍ د برابرولو پیسې لګوي، یو نیم کالای به نورو کسانو ته د توفي په څیر هم کوي. ښه دغه ټول کارونه یې وکړل، خلاص ولې بلاخره بیا دغه غلطه ته په واده کې د ساز و سرود نه پریږدي؟ څومره مایوسه کیږي او څومره په دې پښیمانیږي چې کاش دا واده بیخي ما کړی نه وای؟
دقیقا دغه څه ده، یو ډول دلسردي پیدا کیږي. دغه دا چې مې مخکې ویل چې دا عقده انسان نسي، په دغه دلیل نسي، ممانعت خپله عقده پیدا کوي، خپله یو ډول تعرض ده پر چا باندې چې دوی کوي. دغه شرایط ته په کتو سره موږ ځوانان د کلو څخه دغه تللي دي دوبۍ ته، مزدوري ته، او په اوسنۍ شرایط کې چې بالکل بیچارهګان نه کار سته نه زمینه د کار ورته مساعد کړی، ته ولې په دغه قوانینو په ځای لار زمینه سازي وکړه د پرمختګ لپاره، د کار لپاره، د تحصیل لپاره ځوانانو ته؟ ځوانانو ته فرصتونه د کار نسته، په څومره مشکلات هغوی بیچارهګان، هغه کسان تحصیل کرده، لسانسه ماستري لري، هغه نن ولاړ دي کچالو پیاز خرڅوي چې ته ودرېږه چې د بل لور مې د غاړې ده ودومه رواجونه غواړي رانه، په هغه رقم بدبختي باندې امادګي سی، او بالاخره تور تلته قانون وزکه چې خوشحالی هم کوه. یعنی ډیر فشار ده، بالکل ایما په نظر هغه اخرین انتها ته د خلک رسیدلی دي. دوی دغه غواړي چې نور کور په کور خلک پورته سي، ورپسې خپل د کور د چاړه او د پنجه او د کاچوغه او د هغه وسایل چې دوی په کور کې لري، د هغه په وسیله باندې د خپل دفاع وکړي او د دوی په مقابل کې پورته سي، خپل د حق غوښتنه وکړي. ځینې ځکه چې دوی نه په وزر پوسو، نه په ننواتې پوسو، نه په نړیوال فشار پوسو، نه په دغه چې د دې لپاره د شرم ځای ده چې تر اوسه دوی مشروعیت نه لري، نړیوال مشروعیت نه لري، نه په دې پوسو. ولې داسې قوانین وضع کړي چې نور هم نه دي نړیوال په رسمیت پیژني، نه دي خپل ولس درڅخه یا خپل رعیت درڅخه راضي ده؟ دا خو نه شرعي نظام ده او نه هم اجتماعي نظام ده. په هیڅ نظام کې داسې نشته چې دومره قیدات یا دومره ساحه تنګ شي خلکو ته چې خلک ځان په یو معبس کې احساس کړي، په یو قید کې احساس کړي. نو دلته خو طبعا همیشه د ما بس شخص په خلاف باندې مابوسینی هغه په دې فکر کې دي چې څو وخت د انتقام د اخیستلو لپاره وچت سی خپل اقدام وکړي، یعنی آمادګي پورا هغوی لري د اقدام کولو دپاره، فقط فرصت ته په کتو سره منتظري. دغسې حالت دوی اوس غوره کړی د افغانانو ته.
بله، دا یوازې ودونه نه دي چې موسیقي پکې بنده سوې ده. له دې نه وړاندې په رستورانتونو کې موسیقي بنده سوله، په شخصي موټرو کې خلک منع کړه چې موسیقي به نه اوري، په ښاري موټرو کې هم نه اورېدل کېږي. کله تاسو نه داسې پوښتنه وکړم چې خپله د موسیقي څومره خوښېږي، څومره یې په اورېدلو سره هغه شیبه د پام غلطېږي؟
مننه، ژوندی اوسې. موسیقي داسې یو څه شی ده دا د خوښۍ او د احساساتو او د جذباتو په وخت کې دقیقا هغه لکه موږ خوښي راته دوچ
تاسو ته ښه وخت غواړو. ډیره زیاته مننه چې موږ سره مو په دې خپرونه کې ګډون وکړ.
مننه په عزت اوسئ.
د اسلام دین هم په ودونو کې خوښي نه ده منع کړې. د علومو اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې اکله وایي،
په ودونو کې خو خوشحالي کول جایز دي او بلکې سنت هم دي. همدا رقم د نوي ځوانانو، ماشومانو او د ځانګړو طبقې لپاره خپل منځ کې دایره وهل هم جایز دي او سنت دي، بلکې جایز دي. سنت دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام امر کړی ده چې تاسو دف یا دایره وهي په ودونو کې، اعلن النکاح و قلو بالدفن و ایتاس النکاح اعلان کی خبر ور کی خلط النکاح نا جائز دی او نور خوشحالی کول جائز دی. خو پک نور دے گناہ او دے معصیت کارون جائز ندی. دے گناہ کارون لکه په دی کې ناروا عمل و سی زیر و دونو کی خلق نے شباب استعمالی پا زینے کی بیا دیر دوم را افراتو کی خلق زوری گی پک او گاوانڈیان و همسایگان ترین پا تکلیفی خلق موزیک غگی دوم را جیگ آوازی چی دا گاوانڈیان خوب نسی کولای که شپایی که ورزی هم ترین پا عذابی دے دا کارون پا و دونو که دے دیل پارا سی عذیت دا جائز ندی. شریعت خوشحالی جائز کړی ده خو اذیت او آزار جائز کړی نه ده. او همدا رقم معصیت او گناه چې په هغې کې لکه استعمال د الکول او داسې موزیک چې په هغې کې فحشا او نادرست کلمات او ناسزا کلمات وي دا بیا شریعت کې جائز نه ده، شریعت دې سره اړخ نه لګي. داسې سرود چې په هغې کې ناروا کلمات نه وي، ناروا هغه نه وي، هغه سرود اسلام له هغې سره مشکل نه لري.
و موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت نظر هم د موضوع په اړه ولرو، خو د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدرمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر له ځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلی شي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صفای. نوموړی وایي چې له ځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یو سنتي او عرفي ټولنه ده. له یوې خوا دینی او مذهبي اړخونه لري، له بلې خوا زموږ خپل افغاني کلتوري اړخونه دي، عرفي اړخونه دي چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړی ده کلونه کلونه، او همدارنګه اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنیو چلند له خپلو ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې لکه چې یادونه مې کړه استواره ده. یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ او ستاسو عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. کچېرې ځوانان د کورنیو له اړخه په مثبت لوري باندې ونه هڅول شي او هم په کلتوري لحاظ باندې په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي د هغوی ملاتړ ونشي د هغوی لاسنیوای ونشي نو دا بدې پایلې لرلی شي. زمونږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوو بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې په ټوله کې، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې اخلاقي لحاظ باندې. نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران له خپلو ځوانانو نه شکایت کوي، له خپلو ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي او دغو علتونو ته چې تر څو توجه ونشي دا علتونه له منځه لاړ نه شي، لکه چې اشاره مې ورته وکړه. نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه وشي، د فامیل تهداب ته توجه وشي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه وشي او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوه مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ورزیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوای چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب د هغسې چلند نه کېږي؟
دا یو ډېر عمده لامل کېدلی شي د ځوانانو په منفي تربیې باندې، منفي ذهنیت باندې او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالوي، د علم په ګاڼه سنبالوي، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي او په اخلاق به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي. همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټول هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یو علمي فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې ده، بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا واضح حقیقت ده کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دی باید کار وکړي، یو څه وګټي، تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل سي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کېږي، هغه یو حق دی چې دا چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وسي، هغه تر پښو لاندې کېږي. په دې هکله څه راته وایي؟ بیکاري څومره د دې لامل کېږي چې له ځوان سره سم چلند نه کېږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفي تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکارۍ نه سر ټکوي. فقر، وزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی او په کور کې هم تاوتریخوالی. که یو کورنۍ یا یو پلار، مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کېږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیه ته، سالم روزنه ته له ابتدا نه سمه توجه نه کی، نو دوی بیا د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځ ته راځي، حتی د هماغې نه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي، د ماشوم د تربیه علوم، د ماشوم د روزنه علوم دا حکم کوي چې یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي، د هماغه وخت نه باید تربیه ته توجه وکړي. باید د خانیاتو نه استفاده وکړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نورو شیانو نه استفاده وکړي، چال چلند باید سم وي. د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلن لخپل میرمن سره باید سم وي دا ټول که سم وي نو بل اخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي او کچری منفی وي نو طبعا چې مور و هم ناروغ وي ماشوم به هم ناروغ دنیا ته راځي او همدارنګ په ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي نو د ماشوم شخصیت جوړیدنه یا د یو انسان شخصیت جوړیدنه د همه ماشومتوب نه پیلېږي که په ماشومتوب کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلند وشي صحیح سمه توجه ورته وشي او خدامندانه برخوردونه ورسره ونشي طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منځ سره ځي خپل شخصیت به جوړوي یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري هغه ځوانان چې دوی سالم روزل شوي دي دوی کولی شي د ښو طرحو په وړاندې کولو سره د ښو عملونو په ترسره کولو سره دوی کولی شي دغه بیکاري له منځه یوسي نو دا تر ډیره حده ده یعنی ځوانان هم کولی شي چې دغه بیکاري له منځه یوسي مګر دا چې کار وکړي او مثبت تمام شي
بله ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي لکه د ملګرو په ټاکلو کې وخت نا وخت ګرځېدلو کې جامو اغوستلو کې موبایل ډیر کارولو کې دا څومره منفي پایلې درلودلی شي او ځوان یو ډول ځان داسې احساسوي چې دی تر تعقیب لاندې دی
دغه مسله له دوو اړخونو نه موږ مطالعه کولای شو له یوې خوا د کورنیو د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې د داسې یو ځوان په چارو کې هغه نوي ځواني تر رسیدلې یا نوی محیط د انتقال شوی د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي دلته محیط ته کتل کېږي که چیرې محیط سالم وي نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي که چیرې محیط ناسالم وي دلته بیا د والدینو مداخله ضرور ده او والدین باید کوشش وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کی یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته اوقدمندانه برخوردونه پګوت کیږي او یو ځوان په منفی تګلوري باندې روانول شي یو ځوان منحرف کول شي ډیره مداخله اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفی محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کی مشغولتیا ورته برابر کی په ډیر تشویق سره په تشریح کولو سره دی موضوع پر روښانه کولو سره کول شي ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمينه ورته برابر کړي نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده
bale په اکثر کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وی کله نا کله بیا لدی عمل چې هغه یو ځوان سره د دې ټولو درنوي کې په کورنۍ کې کارو دندم لري یو څه کور ته وړي خو یو ځوان د سی بے پروا ده نه احترام کوي او نه هم چې ګټي چې کوټه راوړي د غلطه بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې کلیدي دواړو سره دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري رویه یې له کورنۍ سره سمانه ده او کوم بد عواقب لري
متاسفانه دغه ټکی په اکثر کورنیو کې شته ده زمونږ په افغاني محیط کې شته ده هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري مثلا هغه کاروبار لري هغه ته ډیر ناز ورکول کیږي هغه ډیر په والدینو باندې ګران یا هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري کاروبار نه لري وزګاری هغه مثلا همیشه راتل کیږي همیشه د هغه ذهن تر فشار لاندې راول کیږي د هغه شخصیت تر فشار لاندې راول کیږي توهین کیږي حتی په دې اندازې پورې نو دا منفی پایل لرلی شي پرته له شکه چې منفی پایل لري هغه ځوانان چې هغه بیکاره دي بیروزګار دي هغه لاسنیوي ته ضرورت لري هغه تشویق ته ضرورت لري ترغیب ته ضرورت لري نه دا چې هغه نور هم ورټل شي هغه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوستل شي باید هغه سره کومک وشي هغه کومک ته ضرورت لري همیشه استاد په صنف کې که استاد درس ورکړي په صنف کې نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد هغه محصل چې هغه کمزور دی هغه لاسنیوي وکړي نه دا چې هغه ورټي نو دا هغه سره د کومک کوي ورسره سیمینار ورته ورکوي تحقیق عنوانونه ورته ورکوي ورسره مناسبه کوي تر څو هغه تشویق شي ترغیب شي او دا تحقیق تر سره کوي او هغه محصلین یا هغه زکوونکي چې هغه لکه ذهن یې خده هغه استعداد یې خده هغه کار کړی دا هغه به لګي اشاره ته ضرورت لري چې لګي اشاره ورته وشي د استاد نه خونه هغه خپل کار په خپل کوي نو همدغه عین مسله په کورنۍ او کې قابل د تطبیق ده هغه ځوانان چې هغه بیکاره دي یا مثلا علاقه نه لري د کار سره یا مثبت ذهنیت نه لري ذهنیت منفی ده هغوی لاس نیوای پکار ده هغوی سره باید ښه چلند وشي برعکس ډیر زیات ښه چلند ورسره وشي ترسو هغوی مثبت تغییر سره وشي ترسو دغه ذهن شي منفی اثراتونه ډک ده ذهن دا تحلیل شي او په ځای مثبت اثرات ځای ونیسي.
بله تاسو یادونه وکړه چې باید له داسې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې خو که چیرې کورنۍ دغه په پام کې ونیسي د ځوانانو په منځ کې فرق راولي هغه څوک چې دوی ته محترم دغه ته ډیر عزت ورکوي هغه څوک چې د دوی داسې نه خوښیږي هغه سره سم چلند ونیکي دا څومره د عقدو لامل کیږي او دغه متضرر کس کومو کارونو ته لاس ورته کولی سي؟
همدغه علت ده چې کورنۍ په دغه ټکي کې خپل ضعف ښیي او په ځای د دې چې مثبت چلند وکړي او ځوان سره منفي چلند کیږي هغه نور هم عقدمند کیږي. بالاخره دی نه یوازې دا چې کورنۍ ته خپل دغه ځوان مثبت نه تمامیږي بلکې جامعه ته هم دی ډیر منفي تمامیږي. همیشه به جرایم متلاصه شي همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري همیشه به اخلاق به له نورو سره توپیر لري مثبت اخلاق به نه لري او همدغه ده چې بیا په عمومي شکل سره که مونږ د جرایمو ګراف مطالعه کوو نو تر ډیره هغه ځوانان بیا جرایم متلاصه شي چې هغه د کورنۍ نه هغوی سم نه دي تربیه شوي په کورنۍ کې په یو ښه محیط کې نه دي تربیه شوي په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی اقدامندانه چلند ورسره شوی توپیری چلند ورسره شوی نو بالاخره دغه ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلي کیږي. تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده. که چیرې د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وي هغه ډېر ستر کارونه ترسره کولی شي ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوید او مثبت تمامیږي یو ځوان ته. نو طبعا که چیرې دغه جفال یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفي تګلوري ده او په ځای د دې چې هغه تشویق شي د هغه لاسنیوی وشي برعکس هغه سره اقدامندانه برخورد کیږي نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي او بالاخره دای به جامعې لپاره ډېر یو منفي شخص وي.
استاد تاسو ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی. څه فکر کوئ ولې په یو شمیر کورنیو کې له ځوانانو سره ملاتړ نه کیږي چې نه کیږي لا هم داسې خبرې ورته کیږي چې هغه نورم پامه خبره پس رفته سي او فکر وکړه چې زه یو داسې کس یم چې زه مفید او ګټور نسم تمامېدلی؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو که دا اورېدونکو ته بیخي واضح او روښانه کړو چې ولې کورنۍ داسې چلند د ځوانانو سره کوي چې په ځای د دې چې هغه پرمختګ وکړي هغه نورم په شاتګ کوي؟
زه د دې مسلې په اړه کې دوه عمده لامل وینم. یو د علم نشتوالی ده په یوې کورنۍ کې او بل اقتصادي کمزورتیا ده په یوې کورنۍ کې. که چیرې دغه دوه فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي چې هم علمي کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي زه فکر نه کوم چې په هغې کې به ځوانانو سره توپیري یا بد چلند وشي. اکثرا لیدل شوي دي او دا په اثبات رسېدلی چې هغه ځوانان چې اقدامندانه دي او دوی جنایتکاره جامعې ته وړاندې کیږي جنایتونه کوي جرایم ترسره کوي هغه ځوانان اکثره په دغسې کورنۍ کې لوی شوي چې هغه له یوې خوا علمي کورنۍ نه وه او له بلې خوا کمزوره اقتصاد یې درلوده او د کورنیو له خوا نه هم په دې برخه کې ورته توجه نه ده شوې او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته روزګار ته نو همیشه رټل شوی ده.
که کورنیو ته دا موضوع روښانه کړی چې یو ځوان په خپلې کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی؟
مخکې له دې نه چې په یوې کورنۍ کې والدین په خپلو اولادونو حق ولري لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده او دا په ټولو ادیانو کې په ټولو قوانینو کې په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبرې په اثبات رسېدلې دي. د یو ځوان حقوق د یو ماشوم حقوق ډېر زیات دي په والدینو باندې. تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې په کومو شرایطو کې چې موږ ژوند لرو په افغانستان کې تاسو باور وکړئ چې موږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق موږ نه شو ترسره کولای موږ او حقوق ورته نه شو ورکولای هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروری دي چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي نو موږ ورته نه شو یاد کولای. د یو ځوان حقوق لکه محکمه چې یادونه وکړه د انعقاد او نطفې نه پیدا کیږي دا موږ وخت نه شروع کیږي حقوق بل اخرش بیا تولد کیږي بیا لویږي د تعلیم حق ده د تربیه حق ده د صحت حق ده د ذهني روزنه حق ده د ښه رضا ورکولو حق ده د لباس حق ده د ښه محیط آماده کولو حق ده د ښه مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد، نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لري چې د هغه وخت نه چې دا رشد کوي پیدا کیږي او په محیط کې د لویږي دغه حقوق باید ورته ورکول شي، ورته توجه وشي.
بله، او بیرته د ځوان مسؤلیت څه دی؟
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسؤلیت ده، د ځوانانو وجیبه ده چې هغه مور پلار هغه مشرانو چې کلونه کلونه په ده باندې زحمت ویسته د روزلی ده، د ته ذهنیت ورکړی، د تعلیم ته، د تحصیل ته، د فزیکی او مادی روزنې ته توجه کړی ده، زحمتونه ورسره ویستی دي. په ځانګړې توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمت ویسته، نو د ځوانانو ته لازمه ده چې د مور پلار ډیر احترام وکړي، په لومړي قدم کې احترام یې وکړي، درناوی وکړي، او همیشه خبره یې ورته ومني، خبره ځمکې ته ونه غورځوي، د مور پلار په خبره باندې غور وکړي، فکر ور باندې وکړي که یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي، په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي ور باندې، ځکه هیڅ مور پلار د خپلو اولادونو په بده باندې روادار نه وي. نو اولاد باید دا درک کړي چې مور پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته. په ځانګړې توګه په افغانستان کې په دغسې یو شرایطو کې چې افغانستان ورسره قرار لري چې له هرې خوا نه ستونزې شته ده په افغانستان کې، نو په دغسې یو محیط کې که چیرې مور پلار خپل اولاد روزي، سالمې روزي، او هغه ته توجه کوي، د هغه لباس ته، خوړو ته، تعلیم ته، تحصیل ته، اخلاقي روزنې ته، یا عقیدوي روزنې ته، یا په هر بوت ته توجه کوي، نو اولاد هم باید دا له یاده ونه باسي. او همیشه په قرآن عظیم الشان کې هم الله پاک د دې نه ذکر کړی ده چې د الله پاک له وحدانیت نه وروسته دای حکم کړی ده اولادونو ته چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکړئ، نیکی وکړئ. احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکړئ، خبره ورته ومنئ، د هغوی حقوق ادا کړئ. د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده او دا حقوق باید ورته ادا کړي.
بله، په آخر کې که خپل خبرونه په دې پوښتنه باندې سره راټول کړو چې د یوې خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده؟
د یوې خوشحاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم ووایم ګرانو اورېدونکو ته. لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډېر مهم ده په یوې کورنۍ کې. کله چې د مېرمنې او خاوند ترمنځ رابطه نیکه وي، د مېرمنې او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي، په محبت وي، په صمیمیت وي، نو دا ډېر مثبت تمامېږي د اولاد په روحي باندې، د اولاد په ذهنیت باندې. نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازمه دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډېر ښه رویه ولري، ډېر صمیمیت ولري، په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري، او همدغسې یو فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې، د خپل فامیل لپاره. که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي، نو دغسې یو فضا دې رامنځته کړي په کورنۍ کې. او دوهم دا چې ښه محیط ولري. محیط ډېر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره، ځکه چې اولاد چې کله پنځه کلن شپږ کلن کېږي، نو ورو ورو محیط ته انتقالېږي. که چېرې محیط سم وي، نو سالم وي، دای به هم سالم ذهنیت ترې ناخلي، او که محیط ناسالم وي، نو طبعاً شدای به ناسالم ذهنیت اخلي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، دا ونننۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه و دی خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. نوموړی له ځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلند پاکله وغږېده. اوس خبرونه پای ته رسوو. تربیه فرض کې چې یاستئ الله مو مال او ملګری.